السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم او ریشي د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربن ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکوونکي به بایومټریک کوي او امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري دا مهمې موضوعګانې دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوې رای ورکوونکو ته د بایومټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې کوي د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمېر استازو سره خبرې وکړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوې رای ورکوونکو ته د بایومټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکوونکو معلومات به هم دې سیستم ته ور شامل کړي دا پروسه به د مې میاشتې په شپاړسمه پیل شي
همغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې وو هغه ټول تاسو رامنځته کیږي هغه لیست به جوړیږي او همغه کسان چې تاسو نوم کړی دی هغه به هم ټول بایومټریک کیږي او لږ وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي
د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر پاتې شتمه دي د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي د چارواکو په وینا وسوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې وو پولیس پکې وژل شوی دی حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې وسوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند شوی د افغانستان د عادي شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا ژغ وکړ چې اور بند کړي د سولې عالی شورا هم دا راز غوښتنه کړي چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شایي طالبان سولې ته قانع کړي د بغلان د پولیسو نوی مشر وټاکل سو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوی مشر یې معرفي کړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی وسوالو طالبانو د تیر یک شنبې پر ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوي وو وسوالو طالبانو ویلي وو چې په حمله کې د هغوی 15 وسوالو لاس درلود د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامل برلین ته سفر لاغو کړی دی هغه باید په څو ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای خو سفر یې معطل سو اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي تاکر سوی و چه پومپیو له جرمنی چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیه، سوریه او د بالکان حوزه په لویدیز کې د هیوادونو پاړه د جرمنی او امریکا پر ګډو اندیښنو وژغیږي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي. دا دواړه به د می په 14 سمه په سوچ کې ګوري. د ترکیه صدر اعظم رجب د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وستایل چې په استانبول کې د شاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د شاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړې کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوي او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په درویشتمه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس ته مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غواړي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشي کیږي چې کاغذ باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د هغه څه فضا چې هغه ته د روغ جوړ لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
د طالبانو د سیاسي استازیو ویان سویل شاهین وایي چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته له یو کارپو سره مرکه هم خبرو. د هماورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي.
هغه لیست جوړی کی او هغه کسان چې سفینام کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټری کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دوی منیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یوه هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمېر طالب بندیان چې خوشي شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالي شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسیون کار څومره زر د افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسیون سره کړي او د بندیانو هغه بندیان چې خوشي کیږي چې کاغذ باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غشتش او فضا چې هغه بیا د روغ جوړ لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسیون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وی حکومت دور بند پړ هم بحث تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې دور بند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوری ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوری ریاست دغه مسله لوی سرنولۍ ته راجع کړه او لوی سرنولۍ په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. د دغه ویډیو د وخت او د چ په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه د تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه غنی تفسیری لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغیز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. احمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے د زمندارونو په اتل سو کلو کې خوشی شوی دي به ته د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغاټو سویو باندې د ما په یاد دي دغه ملا حیبت الله اخون هم بندي وو، ملا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، د سي د خیر الله خیرخوا تاسو بلنه سي ملا برادر ابلا فاضل در ټول په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلې مجاهد وای افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواخ پیښوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبرې بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغي مخکې هم څلور ورځې خبرې کړې وي. دوی خبرې تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګ نورو اړوند مهم مسایلو باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، په پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډیر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډیر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرښه بولي. که اوربند نه وي نو هره ورځ افغانان وژل کیږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، بل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوي باید څه کار وشي چې اوربند وشي؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وي. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وي. د افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وي. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کیږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اورېدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او امثالها ردوبدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بګنون کې دي یو نوک سر کېدل او ویني کېدل په خپل ذات کې د انساني احساس تلف دی. راځي دوه اړخونه دغه مسله بحث کو. یو اړخ یې عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي. خو بل طرف بیا دغه هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی حد اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالبانی د طالب د جنګیالیو بیرته تلل د جنگ میدان ته دا به بستون منوي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکایانو تضمین واخلي چې امریکایان به وځي دغه په مقابل کې به یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه او بخښه چې کوم د طالبانو مشرتابه ولې دغه نرمښت نه خي، ولې په دې ټینګار کوي چې باید اول افغانستانه بهرني ځواکونه ووزی، دغه خوخه دا ده چې باید جنگ رواني، دوی په اصطلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات ده.
خلیزاد ټیټه به مباول وخت لیدلی ویل چې څلور مسلې دي او څلور مسلو کې که یو مسله حل نشي او په څلور باندې په یو موافقه ونشي نو په څلور باندې موافقه نه ده شوې. د طالبانو منطق دا ده چې درسته ده چې د افغانستان خاوره به د امریکا په ضد باندې کارول کیږي، ولی بیا منطق دا هم ده چې امریکا چې کله طالب رسول کوي افغانستان کې خو بله جګړه نه پیل کیږي، دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي، د دې خلکو ادغام به په افغانستان په حکومت کې څنګه وي، دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنه دي چې جوابونه به پیدا شي. د طالبانو د رهبرۍ منطق به همدا وي چې جګړه باید وشي، اتلس کال مو جګړه کړې ده، ولس روژې همداسې تېرې شوي دي، راغلي دي، جګړې پکې شوي دي، نو که په یو بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه. خو بل طرف ته بیا د سولې ماډل دا وایي چې کله دواړه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي، دواړه په یو بل باندې باید د هغوی په حقانیت باندې رښتینولۍ باندې باید باور وکړي اعتراف وکړي. یعنې که نوره جګړه اوږدیږي او دواړه طرفونه تلفات ویني نو بې اعتمادۍ زیږېږي. نو دا منطق دا ده چې په ټولو طرفونو باندې باید وشي، یو ځل باید هوکړه وشي، بیا به نو اوبن کېږي او له افغان چارواکو سره به بیا مذاکرې لپاره کېږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غني اعلان وکړ چې که طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربندو کې دوی حاضر وو چې اوربند وکړي او اوربند اعلان کړي، وربشو بیرته په قطر ته هلته طالبانو ویلي دي چې په خبرو کې نږدېوالی راغلی له امریکا سره، فکر کوي دغه نږدېوالی به څه وي ځکه چې د دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نږدېوالی مسله د تفاهم مسله ده، یا هغه تعبیر دی چې دوی یو بل په وړاندې باندې کاری. زما فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې څلور خبرې سره کوي بلکې د څلور خبرو سره نښتې کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي، ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل، یو ډول مفاهیم کارول، یو ډول ادبیات کارول، د خپل ذات کې نرموالم دی، نږدېوالم دی او پرمختګ هم دی. او زه فکر کوم چې د یو څو ورځې به نور هم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بدله باندې یو شمېر ملموس قدمونه اخیستل کېږي. مثلا د افغاني مذاکراتو لپاره به لار پرانیستل کېږي چې دا به یو قدم وي، او په دویم قدم کې به شاید د افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون به یو اصلي مذاکرات به شامل شي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخکې روان.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وګغي، دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې هم دارنګ په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د ساري یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسي جرګې انتخابات یې لمخې ترسره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایي ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
همغه کوم د سبتران چې مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په سیستم رامنځته شول، همغه کوم ستونزې مشکل لا چې په مغلس کې وو هغه ټول څه ساتره منسکیږي، هغه لیست جوړیږي او هغه کسان چې تاسو نوم کړی دي هغه به هم ټول بایومټریکیږي او لږه وروسته به دوی واجد شرایط دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
خغلی سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ترستنیږي نوملیکنه به تر سره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه و موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و رسېدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لوی
ستونزو
سره مخ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لیستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات نشو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید د تیرې رهبرۍ په شان په فرمایشي او سلیقوي برخوردونو سره یو وار بیا انتخابات له ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د دوی د څارنو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نه ځي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی، خو انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ استه دولس پکنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسال کې د چپ ګرمو سیمو کې کلنۍ او آزموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند په ونی ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دایی په ریپورت کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بیبه فاطمه تو زهرا د شونځي په پراخ زرغونه انګړ کې د نجونو د انتصابات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شرغلاس کوي. د هلمند د خرسین ترڅنګ د دې شونځي چوپړي زښنه ودانې لزده کوونکو ډاکره. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګرش کولسوالۍ د نجونو په وښونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنه کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کمبود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه زهرا ښوونځي کې د ډیرو کمو زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي. هندسه دا یو د هغو مضامینو څخه دی چې د ګرش کولسوالۍ زده کوونکي د مودو راهیسې د نشتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د اوبازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه زهرا د نجونو د ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل ښوونکي کم دی، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساینسي مضمونونو دپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو دا دی چې د کتابونه موږ ته سم پر وخت د کتابونه چې راکوي نسته او اخلاص شوي دي لږ دي، او بل دا زموږ په صنفو کې چې نه میزو نسته نه چوکیان نسته ټوله پر میزو باندې میزونه مات شوي دي. دغه شکایت موږ لرو. معلمان موږ ته پر وخت راځي وو د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دی. دغه زموږ میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله موږ ته باید په منظم توګه راورسیږي ترڅو موږ وکولای شو پر قرار باندې خپل زده کړې ته ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره له دې چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرشک ولسوالۍ دغه ښوونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو تر څنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه. کتاب از بازار می خریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظ درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتر تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سعیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب پشتو است، ما درس خوانده نمیتونم، نزدیکای امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکای امتحان است، بسیار مثلا شاگردا با کمبود کتاب مواجه میشه، به خاطر که اینجا کس تا کتابا و کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه ته اړتیا لري. که څه هم په بیلابیل وختونو کې یو شمېر کتابونه را رسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسان ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. خو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشکول سوالي د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 65% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الحستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونه وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور لپاره خولو څخه هدف په طبي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور خودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني ادعاوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین د غلطه د تارون کې رول لري. خدا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پوري تړلې ده. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپل اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن دي. دغه راز د دې سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبه کیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غني سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیې په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او دغه لته پانګونه هم کړې ده. روسیې په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړي دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي.
ستاسو له پیغامونو
راځه خان سمسور خبرې کوم د نهار ولایت څخه. دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دواګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه پروګرامونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوهانې پلوري چې انسانان خرابوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زید افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسوالې ډلې ویاند ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی دی. چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې اور بند کړي. د سولې علي شورا غوښتنه کړې چې د سولې لپاره داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالي اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړې او ویل چې دلته باید د جون په 23مه له سره ټاکنې وسی. د اردوغان ګوند ادعا کړې و چې په استانبول کې 13 میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډېر اپوزیسیون ډېر برای درلود درغلی شوی او بنظمی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاند مورګن اورټاګس ویلي چې د جدي مسلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د بیا او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل شي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای. د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په څلورو ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې 650 منډې جوړې کړې او د جدول په اثر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر اتسنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې 610 منډې کړې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپ چونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د 13 وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نه ویش لوبغاړو په سوځیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه څلور ورځنۍ سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل، ننګرهار او کونړ کې پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې د سکوهنې هغه لوبغاړي ونازول چې افغانستان ته یې له بېلابېلو سیالیو نه مډالونه راوړي وو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ پروفیشنل لوبغاړي وتوانېدل چې په دوبۍ ښار کې په عربي سیال غالب شي. همداشان زموږ نورو لوبغاړو هم د جمناستیک په برخه کې په پاکستان کې په دوستانه سیالیو کې بریاوې خپلې کړې او درې د طلا، دوه د نقرې او یوې د برونزو مډال وګاټه. نوموړي وویل چې د لوبغاړو نازول د دوی په لوبیز ژوند مثبت تاثیرات لري او دوی باید د خپلو زحمتونو ښه پایله وګوري. او د منچستر سیټي د لوبډلي روزونکی پپ ګوارا د لستر سیټي پر وړاندې لبریا ورسول چې لوبډلي په زړه پورې او د نه باور لوبه وکړه. د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د تیر شپې په لوبه کې منچستر سیټي لستر سیټي لوبډلي ته په یو ګول ماتې ورکړه او د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. له لوبې وروسته د منچستر سیټي لوبډلي روزونکی وویل چې لوبډلي اوس مهال د نمرو د جدول په لومړي سر کې د خپل ارسنال لوبډلي سره یو بل سخت لوبه لري. له دې وړاندې لیورپول لوبډله د نمرو د جدول په سر کې وه.
ازادي راډیو ته غواړم چې مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو پروګرامونه واوریدل. زموږ خبری برخه تر ډیره پورې پای ته ورسیدله. وروستي هم سپورتي خبرونه او دا او نور د افغانستان سیاسي او نور مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. لدی وروسته دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لومړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا وروسته د ګوډې اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنیو چارو زده کړو کار او راتلونکو پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودای شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
یم مې ویل چې دا ولې درس وایي، یعنی په درد نه خوري.
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما پلار د خوښ څو څو ځلې ماته کې اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکره چولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونې د انیمي نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښیي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند په اړه په خپل پریکړه کوي، خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډېرې زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تره، ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و، خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته لتلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرېنښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې، پلار مې دواړه را باندې شو، دومره یې واخلم چې پزه یې هم راته ماته کړه. دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی، بیا هغې دې چې شیطانه درته کوي کوي کنه، بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه، خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم، خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول، یعنی اما مې وویل چې دا ولې درس وایي، یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته به پرېنږدې څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم. ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي، مې همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې، او دومره زحمت وباسې او اخر هم درس نه وایي. ډیره لوی جګرخونه دی. ژوند کې زما یګان روزو چې دا چې زه درس وایم.
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دي، بلکې د ژوند عادي چارې هم باید د هغوی په خوښه مخته ولاړ شي. د کابل اوسیدونکي نهید وایي یوې ملګري ته یې ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې وه چې ورزش وکړي، خو چې تره او د تره زامنې خبرېږي هغه له ورزش کولو راګرځوي.
ما یو ملګری و، دواړه غوښتل چې ورزش وکړو، خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو. د دما د خورنده نه ملګری هغه ترې لاره کې دواړه ولیدو، ادي بیا مور ته ویلو چې د لور زما پرېږده چې د باندې وځي او ورزش چې داسې ورزش کوي.
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سره نه ټکوي، بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي. د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګره خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لیرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي.
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور حق زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده، نو هغې کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ شولم، څو ځلې ماته اخترونه راکړل، دوه ځلې را باندې پرېت وکړي، خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي وه او زه ځینې پاتې سولم. ولې یو څو وخته که څه هم د رسنیو څه بیا شاته سولم، وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه د پردې شاته سرته رسول.
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې د یوې ناسمې پرېکړې منل ځینې وخت د لویو او خطرناکو پېښو د رامنځته کېدو سبب هم کېږي. د لغمان اوسیدونکي مهاجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. هغه وایي درې ځله یې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځله یې د خپل وجود بېلابېلې برخې سوځولي او پرې کړې دي. مهاجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکری اچولی او ځان مې غرغره کوو، بیا هغه دی نو شو ما فقه پکې نه شومه، بیا دفعه مې د مرګ موش دوا کوشش وکړه چې وخورمه. زه چې وایم چېرته چې یم داسې اثر یې خدای دې هېڅ پیدا نه کړي.
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري، د کابل اوسیدونکی میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي، او که چیرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي.
د کاکا لور، د ملور یا د خپل خپلوان چې دي، دوی د موږ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي. که چیرته د اوس یو عمومي سروې وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي، دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دې نه غیر اخلاقي کړنې کوي، نو دغه دلیل زما په نظر کېدای شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کوم نور مشکل لري.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي دې ستونزې په افغانستان کې زیات شمېر نجونې له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړې دي. د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونې ګوښې پاتې کېږي، استعدادونه یې وژل کېږي او آن ځان وژنې ته مخه کوي. خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري. دا چې کومې د حل لارې شته د یې په خپله راته وایي.
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیچ چا په ژوند کې حق نه لرو. که د یو چا اختر ډیر دي که کم دي په موږ اړیکه نه لري، که څوک لوستی ده که نالوستی ده په موږ پورې اړیکه نه لري، که څوک ښاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړه نه لري، که څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړه نه لري. زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیچ چا ذهنیت، د هیچ چا نظر، د هیچ چا هیله، د هیچ چا غوښتنه په موږ پورې څه رابطه او اړیکه نه لري. دا ومنو په اول قدم کې. حق له قانوني اړخه، له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپلو لونو په ژوند کې د هر ډول مداخلې څخه مخنیوی کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپل لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي. د خوست ولایت اوسیدونکي 55 کلنه ښاپیرۍ وایي د خپلو لونو د ژوند پرېکړو په اړه آن خپلو زامنو ته حق نه ورکوي. پاتې شو خپل خپلوان خو یې هیڅکله هم د دې جرأت نشي کولای چې د دې د لونو په اړه تصمیم ونیسي.
خو ضرور نه ده زوی، باید مور پلار دغه وکړي که څنګه نور د حاجت نشته چې مداخله وکړي خپل اولادونه زویه بس ټولې ماتر نظر لاندې دي خلک هم پوهېږي دا چا خبر نه مني نه راته کوي دغه خبر حتی د خپل ورونه د سره غرض نه لري وای بس مور پی دی دوه لونې پیغلانې دي په حساب یو اوس نه وینم زه څه ویل او دا یو دغه هم پانتون وایي هم استاد یې
نیما نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلیې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي، که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکارې فرشتي غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې دادم
خلاصه کړه دروازه
ستړی مې چې ولې تاسو په کار یې خیرات خدای
دې زرلخت خو زمونږ پزر را پرې کړه څو ظلم یې ورته ویلی وو چې پیغله لور دې په وظیفه پسې ملېږا خو نن مې بیا تور پیکې ولیده چې دسکوالې په غاړه وو او موټر ته وخته یاره داسې غوسه راغلی وه ما وی چې ورشه له ویښتو یې ونیسه او له موټره یې ښکته راوغورځوه
ابل ورځ ما هم ورته وویله چې ګوره دا وظیفې دې پرېږده ماما دې په قاریږي خو هغه داسې ژبه وره ده چې توبه توبه ما ته ویله چې په تاسو یې څه
که یې نه مني نو دا ځای دې نه ښوي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو
مړی مړی اوښکې مه تویوه رنګ دې ورک سه ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه
خو مورې زه څنګه وکړم کوم بد کار خو مې نه دی کړی داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ ورېندار مې مروره ده
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی غږ دین په کوڅه کې اورېدل کېږي
آقا زړور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم د نجونو یې په کار کولو څه
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی سبا به ټول راشه درشه را سره پرېږدي بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم
چپ شه یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته زه یې اوس کور ته ورځم ورته وایم که سنګین په ځای کېنې مشرې درناوی به درته وکم که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې خشه په کور کې څوک شته
راځه ستړی مشي څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس اصلي شوي یی موږ ته ارزښت هم نه راکوئ
والله څه وکړو ځینې په ارزښت هم نه پوهېږي
ته راشه اسلام خانه دې خوا کینه
نه کینم زړور خانه زه خو کیناسو ته نه یم راغلی خبره دا ده زړور خانه ته دې زرلخت مشر ورورې زه درته احترام لرم همیشه مې درته قدر او عزت کړې خو دا په دې معنا نه ده چې ته مې کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځئ ته پوهېږې چې تورپیکۍ څومره زیار ایستلې تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تاته وکم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي
راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمورول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د ګوړی اچار درنو اوریدونکو سلام. پام چې زموږ خپرونه تحریم نه کوي او خو په مزه د ګوړی د اچار خپرونه واوري. په دې وروستیو کې د تحریمګرۍ کیسې روانې دي. ریښتیا یوه کیسه را یاده شوه. یو چا خپله کورنۍ تحریم کړې وه. پوهیږي چې کورنۍ څه وکړل؟ په کیسه کې هم نه شوه. اوس بیچاره په میدان پاتې دی، نه د کور شو نه د ګور. ښه، دا خبرې به پرېږدو، تمثیلي ټوټه به واورو.
خیریت خدای ورور، څنګه داسې ورختا لکه مار داسې تاویږي؟
تشناب چیرې دی؟ نور نه کیږي، زه باید تشناب ته لاړ شم.
اوهو، ته لا دته پسې ګوره، دلته تشناب له کومه شو؟ دا کوڅه به ختموي بیا به ښي لاس ته ګرځې. ښه چې وړاندې لاړې بیا یو سرای راځي. سرای ته چې ننوتلې بیا پنځم منزل ته پورته شه، هلته تشناب دی.
دلته نږدې ولې نشته؟
تشناب شته، هغه توره دروازه وینې؟ غټ قلف چې ورته پروت دی هماغه تشناب دی، خو د ټولو لپاره نه، یوازې د دوکاندارانو لپاره دی.
نه کېږي چې ماته دروازه خلاصه کړي چې یو ځل ورشم؟
نه وروره، یو ځل مو د عامو خلکو پر مخ دا دروازه خلاصه کړې وه. په تشناب کې د کاغذ تشناب پر ځای لوټې اچولې وې. تشناب داسې بند شوی و چې مردار اوبه یې تر همدې ځایه راغلې وې چې دا زه او ته چې ولاړ یو.
نو چاره نشته، مجبور چې همالته ولاړ شم.
سمه ده، ورځه ورځه. نو
خیرت خو به وي وروره، څوک مو په کار دی؟
ته دلته څه کار کوې؟
زه د دې ودانۍ سرایوان یم، ته څوک یې؟
ته مې څه کوې چې څوک یم؟ خو تر دغه پنځم منزله یو ځل ځم.
وی وی، ته لکه چې په خبره نه پوهېږي. ما درته وویل څوک یې او پاس څه کوې؟
یاره دا څه حالت دی؟ څوک یم؟ یو څوک خو به یم، اوس زه ډېر په تنګ یم. لاره راکه چې یو ځل تشناب ته ځم.
ورځه ورځه، دا تشناب د هغو کسانو لپاره دی چې همدلته په دې ودانۍ کې اوسېږي. هر د لارې کس خو موږ دلته نه پرېږدو، شل رقمه خطرونه دي وروره.
دا څه رقم خلک یې؟ نو زه څه وکړم؟
ته یو دوه کوڅې مخکې لاړ شه، هلته ښاروالۍ تشنابونه جوړ کړي، له هغو کار واخله.
نیم ساعت مې پیاده روي کړې ده، ته مې نور هم ګرځوې؟
زه وروره، خدای دې وکړي چې لس ساعته دې پیاده روي کړې وي. زه دې څه کوم؟ زه څه پوه شم چې ته دلته بم دی او که څه کوې؟ لاړ شه کنه پولیس را غواړم.
ښه ښه، دا د یو لاړم چغې مه وایه، هسې هم تشناب په تنګ کړی یم. د ښاروالۍ تشناب، دا تشناب خو هم بند دی، اوس څه وکړم؟ ته صبر چې له دغه سړي پوښتنه وکړم. ووروره، دا تشناب ولې بند دی؟
له دې تشنابونو څخه خو خلکو سم کار نه اخیسته، ټول یې له لوټو او خاورو ډک کړي وو، نو ځکه مو دروازې تړلې دي. اوس نو ګرځئ، څه شوي؟ لکه چې ډېر په تکلیف یې.
هو کنه، تشناب ته ضرورت لرم چې د تشناب د بندو دروازو پوښتنه درنه کوم. اوس نو چیرته ولاړ شم؟ وروره ته ووایه
چیرې لاړ شي. خو لاړ شه کوم ځای و ګوښه درته پیدا که، سره ګشته دې وګرځه.
دا ته څه وایې وروره؟
خو رښتیا وایم، ټول خلک هم داسې کوي. که ډېر ځان محترم درته ښکاري، ځان ټینګه کور ته دې لاړ شه.
تر کوره خو نشم تلای، که په لاره کې کینوما ویریږم چې کوم تلویزیون فلم برداری نه کړي.
زه زه لالا دې لس ځله فلم برداری شوی، رای هم پې نه وایي، زه کېنه یو کنج کې.
ته دې ته ګوره.
ښه دوستانو، اوس به لاړ شو شپږ شپېته میوزې ته چې هلته امیر صاحب او قومندان صاحبان څه کوي.
محترم و قمندانانو د شپږ شپېتمې حوزې د راپور ورکولو او ونیزې جلسې ته ټول ستړي مشي. څنګه چې پوهیږئ موږ او تاسې هر اونۍ دا غونډه کوو چې د خپلې حوزې فعالیتونه وارزو چې ولسته مو څومره خدمت کړی. ښه، نو په نوبت سره مو د تېرې اونۍ راپورونه وړاندې کړئ چې پوه شو چا څه کړي دي. د فساد ضد واټ قمندان صاحب، تاسې وایئ چې تېره اونۍ مو څه کړي دي؟
صاحب، د بنده پرسونل تېره اونۍ له ټولو هغه کسانو خپل حق اخیستی چې د سړکونو په غاړه سودا خرڅوي. په دې منځ کې هغو کسانو چې زموږ پرسونل ته حق نه و ورکړی ټوله اونۍ دومره سرګردانه شوي چې زړه یې له کاره تور شوی. که راتلونکې اونۍ هم زموږ پرسونل ته حق ورنه کړي له سیمې به یې بیخي ورک کړو.
آفرین، خو فکر دې وي که چا لانجا کوله پولیس ته د لاس اچولو په جرم یې حوزې ته راوله چې پوه شي چې موږ ته حق نه ورکول یانې څه. ښه، اوس د بلې سیمې قمندان خپل راپور وړاندې کړي.
صاحب، دا چې زموږ سیمه د ښار یوه لوکس او مفشنه سیمه ګڼل کیږي، دومره ډیر خلک د سړک په غاړه څه نه خرڅوي. په همدې خاطر موږ یو سیستم رامنځته کړی او د سړک په غاړه مو سیار پارکینګونه جوړ کړي دي او څو دانې ماشومان چې موټر مینځي راوستي مو دي او پارکینګونه مو هغوی ته تسلیم کړي دي چې له هر موټره 500 افغانۍ اخلي. لس افغانۍ هماغه ماشومانو ته ورکوو او څلوېښت افغانۍ موږ ته پاتې کیږي. صاحب، له دې درکه زموږ کاروبار ښه جوړ دی.
آفرین، دغسې خدمت وکړئ چې زفت خار در باندې وکړم. خو فکر دی وی چې ترافیک خبر نشي که نه هغوی هم په جیب کې ځان در سره شریکوي. اوس د بلې سیمې قومندان خپل راپور وړاندې کړي چې تېره اونۍ یې څه ګلان کرلي دي.
مننه صاحب، زما پرسونل خو د ښار په داسې یوه ساحه کې دی چې ډېر زیات بیروبار لري. هر طرف ته چې ګورې د میوو او سبزیو کراچې ولاړې دي. مونږ هم یو کار وکړ چې په تاریخ کې چا نه وکړی. صاحب، د هرې کراچۍ له څښتن څخه مو درې زره افغانۍ واخیستې.
آفرین،
چې تاسې ته ځای جوړوو ټولو ومنله، خو اوس مو چوروالۍ دې پرېږدي. وایي چې په درې زره کې به زر افغانۍ مونږ ته راکوئ، که نه مونږ د سړک په غاړه کراچۍ نه پرېږدو. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
له ټولو دې پیسې اخیستې دي؟
بلې صاحب، پیسې مې راټولې کړې دي. هغه دې ستاسې له نماینده سره دي.
نو څه ته تشویش کوې؟ پرېږده چې چوروالۍ ورسره ګالي، هغوی پوهېږي نایا او چوروالۍ. زموږ یې څه که د کراچۍ والاو څه وویل ورته وایه چې له دې وروسته د دې سیمې مسؤلیت چوروالۍ اخیستې. کله چې چوروالۍ د میوې خرڅوونکو له ځغلولو ستړي شي او میدان تاسې ته خوشي کړي، تاسې به بیا له میوو خرڅوونکو پیسې واخلی او ځان ورته جوړ کړي. بس خلاص.
سمه ده صاحب، مننه مننه.
نور خو څوک نشته چې راپور وړاندې کړي؟
نه 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 صاحب، نشته.
ډېر ښه، همداسې هڅه وکړئ چې ولس ته خدمت وکړئ. موږ او تاسې چې ولس ته خدمت ونه کړو نور یې نشي کولای. زموږ د امید سترګې خلکو او د خلکو موږ ته دي.
صاحب، زموږ په سیمه کې ډېر غله پیدا شوي دي او د غلو له ویرې د شپې پیره نشو کولی. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
تشویش مه کوه، د حوزې په کوڅه کې هم غله پیدا شوي دي. بېګا شپه زه او د کشف عمر صاحب د غلو له ویرې په حوزه کې پاتې شو او همدلته ویده شو.
اوس به څه واورو؟ والله که خو ځان پوه شم چې څه به واورو. راځئ، هر څه چې تیار و هغه به واورو. یو متل دی چې وایي څه چې تیار دي هغه د یار دي.
زما ګرانې، زما ګرانې، دا ستا یادونو رانه خوب وړی او ستا بیلتون رانه مجنون جوړ کړی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. هر یو اندام مې سوزي، زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. داستا خبره می لیاد نوزی چرا تودی ویل داستا خبره می لیاد نوزی چرا تودی ویل چا تا نگدی نشی چه در نظر غلا نکی زدر نهیر نشم زدر نهیر نشم زمی اوس خپل غواتا هم نجدی نور زما زمی اوس خپل غواتا هم نجدی نور زما پدی داری گم چی چرتم از رغلا نکی ترا نهیر نشی ترا نهیر نشی ترا نهیر نشی.
خد دوستانو دغه شیان وو چې د ګړې د اچار په خپرونه کې مو ګډوډ کړی وو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.